امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړی مشه ای زه نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشتې اتلسمه د جولای د میاشتې له نهمې سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې نارضایتیو قومي بڼه غوره کړې ده. د عراق حکومت د عراق د موصل بخار کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړې کې خپل بری اعلان کړی دی. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په انتخاباتو کې د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره د انټرنیټي امنیت په هکله د یو یونټ په جوړولو خبرې کړې دي.
د جمهور ریاست دوم مرستیال وایي سږکال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کار کېلې کار پراخ شوه دی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لزګون غړو او د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو نن یک شنبه پر از افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستي څرګندونو په خبرګون لاریونو کړ او بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو تیره میاشت له قطر سره خپل اړیکې وشلولې. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. او سرتا زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په ملک کې نارضایتیو قومي بڼه غوره کړې ده. جمهور رئیس غنی چې د سار او انسجام په شلمه غونډه کې خبري کولې وویل چې په افغانستان کې کړکیچنې او ژورې قومي نارضایتۍ موجود دي چې د تیر تبعیض او نه پاملرنې نتیجه ده. جمهور رئیس په اصلاحاتو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې کدا اصلاحات رامنځته نشي نو د افغانستان خلک به صبر له لاسه ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم وویل چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله موجوده ده. هغه د حکومت په پرمختګونو رڼا واچوله خو د سیاسي نارضایتیو په حق له هم وغږېده او په مخنیوي باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لسګون غړو او د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو نن د افغانستان د اوبو د بندونو په حق له د ایران د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په خلاف مظاهره وکړه. دغه مظاهره په کابل کې د ایران سفارت ته څیرمه وشوه. لیمه نیازی په دې حق له رپورټ راکړی دی.
د ملي مشارکت ګوند مشر او د لارین ترتیب کوونکی نجیب الله کابلی وویل
ما مردم افغانستان وزب مشارکت ملی
د خپل ګوند او د افغانستان د خلکو په استازیتوب د نړیوالې ټولنې څخه د غوښتنې لرو چې په ایران باندې د تحریماتو له لارې فشارونه راوړي تر څو په افغانستان کې نظامي، اقتصادي او فرهنګي لاسوهنې ونه کړي.
ښاغلي کابلی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په خطاب وویل چې د افغانستان او بدې سیمې د تیلو معدل ارزښت لري او افغان حکومت باید د خپلو سیندونو د مهارولو لپاره د اوبو او برق د بندونو په جوړولو سره جدي کار وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي چې په دغه لارون کې ګډون کړی و وویل
ما به حرکت ها و تظاهرات
موږ به خپل سوله ایزو لاریونونو ته ادامه ورکړو که په راتلونکي کې ایران او یا بل هیواد په دې اړه او یا په نورو کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي موږ به خپلو لاریونو ته ادامه ورکړو.
په همدې تړاو د ودان افغانستان ګوند هم د اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د اوبو د بندو په باب د ایران د ولسمشر حسن روحانی څرګندونې نامسؤولانه او د نړیوالو اصولو خلاف بولي او په کلکه غندنه کوي.
پرون هم د هلمند په ولایت کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی د څرګندونو په حق له مظاهره شوې وه. د جمهوری ریاست دویم مرستیال خبرداری ورکړی دی چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار او د اپینو تولید زیات شوی دی. سرور دانش په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د نشه یي موادو سره د خپلې مبارزې په ستراتیژۍ باندې بیا غور وکړي. ملګري ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې 95% کوکنار د دې هیواد په ناامنو سیمو کې کرل شوي دي. په دې اکړه د اکرام شینواری رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدلی شئ. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د عراق حکومت د عراق د موصل په خار کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړه کې خپل بری اعلان کړی دی. په یو خبر پانه کې چې د عراق حکومت خبره کړې ده، ویل شوی دی چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن موصل ته ولاړ او هلته د عراق پوځیانو او خلکو ته د موصل د نیکلو د موصل د نیولو مبارکي وویله. د عراق په موصل کې د اتو میاشتو راهیسې د عراقي قواو لخوا د امریکا په مشۍ د ائتلاف د هوایي ځواکونو په ملاتړ د داعش خلاف عملیات پیل شوي دي. داعش په 2014 کال کې د عراق د موصل ښار ونیو او وروسته یې بیا د دې ډلې په قول خلافت اعلان کړ. په دغه ښار کې چې د سو میاشتو راهیسې پکې جګړه روانه ده، ډېر ځایونه ویجاړ شوي دي. په ویجاړ شوو ځایونو کې د النور لوی جماعت هم شامل دی چې 15 متره منارې درلوده. دغه جماعت د داعش ډلې په بمونو والوزاوه. د سوریې په جنوب کې نن اوربند ټینګ و. دغه اوربند د امریکا او روسیې او اردن په منځګړتوب شوی دی. اوربند په سوریه کې د سولې د راوستو لپاره پرمختګ ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی او هم د یاغیانو دوه چارواکو دا خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې نن اوربند ټینګ شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې جمهور رئیس سره په انتخاباتو کې د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره د انټرنیټي امنیت په هکله د یو یونټ په جوړولو خبرې کړې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د پرونی ملاقات نه وروسته دا د ترامپ لومړی ټویټ و. ترامپ ویلی دی چې اوس وخت دی چې د روسیې سره رغنده روابط ټینګ کړي. هغه د سوریې په جنوب کې د هغه اوربند خبره هم کړې ده چې د روسیې سره یې ورباندې پرون موافقه وکړه او نن عملی شو. ترامپ ویلي دی چې د پوتین سره یې په خپل ملاقات کې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په حق له هم خبرې کړې دي. ترامپ په ټویټر کې لیکلي دي، ما د جمهور رئیس پوتین نه دوه ځلې زمونږ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په حق له پوښتنه وکړه. هغه په کلکه لاسوهنه رد کړه. ما په دې اړه خپل نظر مخکې هم څرګند کړی دی. جمهور رئیس ترامپ دا خبره هم کړې ده چې د سوریې په ځینو برخو کې د جګړې د بندولو لپاره د روسیې سره مذاکرات کړي دي. هغه زیاته کړه چې اوس وخت دی چې د روسیې سره د رغنده اړیکو د ټینګولو لپاره کار وشي. خو جمهور رئیس غوښتونکي سناتور مارکو روبیو سمدستي د جمهور رئیس ترامپ په خبرو باندې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې پوتین د اعتبار وړ ملګری نه دی. د امریکا د بارانیو چارو وزیر به سبا ته کویت تلاشي او هلته بحث وکړي چې د قطر او د خلیج د هیوادونو ترمنځ د شخړې د ختمولو د کوششونو سره مرسته وکړي. کویت هڅه کوي چې د قطر او د سلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ سوله وکړي. د امریکا د بارانیو چارو وزیر ریک ټیلرسن د قطر او کویت لوړ رتبه چارواکو سره د تیرې عیسوي میاشتې په پای کې هم کتلی وو او د قطر د سلورو نورو هیوادونو ترمنځ د لانجې د ختمولو هڅه یې کړې وه. سعودي عربستان، بحرین، عربی متحده ایالات او مصر په قطر باندې بندیزونه لګولې دي. د غوسلورو هیوادونو قطر په دې تورن کړی دی چې په سیمه کې د افراطی ډلو ملاتړ کوي او سیمه بې ثباته کوي. قطر دغه تورونه رد کړی دي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالات په غربي سواحلو کې د اوروژنې عمله هڅه کوي چې په ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ کړي. بل پلو ته په دغه ایالات کې بې ساري ګرمي ده. پرون د دغه ایالت د لاسنجس په خار کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 15 ته ورسیده چې دا بیا د 1800 کال راهیسې، یعنی 101 کالو په جریان کې تر بل هر وخت د تودوخې لوړه درجه وه. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د جمهوری ریاست دوم رسیال سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کار د پراخېدو او اپینو د تولید د زیاتېدو خبرداری ورکړی او له نړیوالې ټولنې نه یې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د هغوی ستراتیژیو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې 95% کوکنار د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې کرل کیږي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورت ده.
د جمهوریت ریاست دوهم راسیل محمد سرور دانش د نشې توکو د وزارت د راپورونو مخې سکل په افغانستان کې د تیر کال پرتله د کوکنارو د کښت لا پراخېدو او د پینو تولید د زیاتېدو اټکل کوي او وایي چې په دغه هیواد کې د نامنې په زیاتېدو د کوکنارو کر هم زیات شوی دی.
احصایههای وزارت محترم مبارزه علی مواد مخدر نشان میدهد که امسال حتی نسبت به سال گذشته
خغلی دانش ویل د نشې توکو د محترم وزارت شمیرینې ښیي چې سکل د تیر کال پرتله د هر څه کچه لوړه تللې ده او اوس زمونږ یو ولایتونه د کوکنارو د کښت او حاصل څخه اغېزمن شوي دي. بیا هم په تعصب سره باید ووایم چې د بادغیس ولایت د نامنیو د زیاتېدو له امله له هلمند وروسته د کوکنارو د تولید په دوهم مرکز بدل شوی دی. په داسې حال کې چې په تېرو کلونو کې وضعیت داسې نه و. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معلوماتو له مخې په 2016 کال کې په افغانستان کې په 200,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې له دغو کوکنارو څخه 3,000 ټنه اپین تولید شوی وو. تېر کال په افغانستان کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت 10% او د اپینو تولید 3% زیات شوی وو. سرور دانش یک شمې پورس په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې او د نشه یي توکو پر وړاندې د ملي حرکت د اونۍ د لمانځلو غونډې ته په وینا کې وویل چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د افغانو پته او نړیوال ټولنې ستراتیژۍ چندانې بریالۍ نه وي. هغه په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په ستراتیژیو کې د بدلون غوښتنه هم وکړه.
همه این موارد نشان میدهد که ما در سالیان گذشته در امر مبارزه علیه مواد مخدر
خغلی دانش ویل در ټول داخلي چې مونږ د نشه یي توکو سره په مبارزه کې موافق نه وو. په تېرو کلونو کې مختلف پلانونه او کړنلارې لکه چې مخکې مې وویل د نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره د افغان او نړیوالو ادارو لخوا وړاندې شوي وي، خو واقعیت دا دی چې دا پلانونه او کړنلارې بریالۍ نه وي. زموږ تمه دا ده چې زموږ ټول سیمه ییز او نړیوال همکاران به په خپلو پلانونو له سره غور وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم راسیل د نشه یي توکو پر وړاندې په مبارزه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله او ویویل چې د نامنۍ او جګړې د دوام تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالې مافیا شتون په سیمه ییزه کچه د همکارۍ نشتون لوږه او د افغان حکومت د خپلو انکشافي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د لازمې بودیجې نشتون هم په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان د دفتر مشر اندري اویسټین هم په افغانستان کې نامنۍ او د جګړې دوام د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په برخه کې د یو لوی عامل په توګه یاد کړ او وویل چې همدا اوس په دغه هیواد کې تر 50% پورې د کوکنارو کښت په نامنو ولایتونو کې ترسره کیږي.
To use just one example, terrorists and non-state armed groups profit from the drug trade. By some estimates,
تغلی اویسټین ویل د مثال په ډول تورستان او غیر مسؤلي وسوال ډلې د نشه یي توکو له کاروبار څخه ګټه پورته کوي. د ځینو اټکلونو له مخې په افغانستان کې تر 90% پورې د کوکنارو کرکیل او تولید په هغو ولایتونو کې ترسره کیږي چې پکې په لوړه او منځنۍ کچه امنیتي ګواښونه شته دي. ښاغلی اویسټین نشه یي توکي یو نړیواله ستونزه وبلله چې پر وینا یې دغې ستونزې لومړني قربانیان د افغانستان خلک دي. دې غونډې ته د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د نشه یي توکو پر وړاندې د ملي حرکت د اونۍ د لمانځلو په اړه معلومات ورکړل او وویل چې دا اونۍ به د نشه یي توکو د زیانونو پاره خلکو ته د پوهاوی د ورکولو په مخه هر ورځ په ټولو ولایتونو کې د غونډو، سپورتي سیالیو، پر واټونو او رسنیو کې د تبلیغاتو، پر دیوالونو د انځورګرۍ او بل بورډونو د لګولو لارې ولمانځل شي. د میرمن عظیمی پر وینا چې په دې کمپاین کې به د نشه یي توکو سره په مبارزه کې د ښځو، دیني عالمانو او مدني ټولنو څخه هم وغوښتل شي چې په دې برخه کې خپله ونډه ادا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لسګونو غړو او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د یک شنبې په ورځ د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون لاریون وکړ. دغه لاریون چې په کابل کې د ایران سفارت ته څیرمه ترسره شو، لاریون کوونکو په کې د ایران او د دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول. په موکې په دې اړه له کابله د خبریال لیمی نیازی رپورټ ده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لسګونو غړو او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د یک شنبې په ورځ د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون لاریون وکړ. لاریون کوونکو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان حکومت له برنامو څخه ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه هیواد اوبه قابو کړي. د ملي مشارکت ګوند مشر او د لاریون ترتیب کوونکي نجیب الله کابلي وویل د افغان ولسمشر له کړنو څخه ستاینه کوي چې د افغانستان دښمنان یې په سمه توګه پیژندلې دي او قاطع تصمیم لري چې اوبه مهار کړي او له سرحدونو څخه ساتنه وکړي.
ما مردم افغانستان وزب مشارکت ملی
اجازه خپل ګوند او د افغانستان د خلکو په استازیتوب د نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه لرو چې په ایران باندې د تحریماتو له لارې فشارونه راوړي. ترڅو په افغانستان کې نظامی، اقتصادي او فرهنګي لاسوهنې ونه کړي.
ښاغلی کابلی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په خطاب وویل چې د افغانستان او بدې سیمې د تیلو معدل ارزښت لري او افغان حکومت باید د خپلو سیندونو د مهارولو لپاره د اوبو او برق د بندونو په جوړولو سره جدي کار وکړي تر څو دا ملي سرمایه وساتل شي او له پولو هاخوا تک څخه یې مخنیوی وشي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې په دغه لارون کې ګډون کړی و وویل
ما به حرکت ها و تظاهرات
مون به خپل سوله ایز لاریونونو ته ادامه ورکړو که په راتلونکي کې ایران او یا بل هیواد په دې اړه او یا په نورو کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي مونږ به خپل لاریونو ته ادامه ورکړو.
په همدې تړاو د ودان افغانستان ګوند هم د اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د اوبو د بندو په باب د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې نامسؤلانه او د نړیوالو اصولو خلاف بولي او په کلکه یې غندنه کوي. د ایران پر ضد په کابل کې دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ په تهران کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت په اړه د افغان حکومت په برنامو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ایران د افغانستان د کجکي، کمال خان، سلما او د اوبو نورو جوړو شویو بندونو په اړه بې تفاوته پاتې کیدلی نه شي. په کابل کې د ایران سفیر احمد رضا بهرامي له تلو ټلویزیون سره په مرکه کې بیا ویلي دي چې د دوی د ولسمشر له څرګندونو څخه ناسم تعبیر شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوری په جنوبی سیمه کې نافذ شوی اوربند سرلننه عملی شو. لویدي چارواکي دغه اوربند چې د متحده ایالاتو او روسیې په منځګړتوب شوی دی په سوری کې د سولې پر لور مهم پرمختګ ګڼي. تفصیلي پر رپورټ کې اورو.
دغه اوربند د سوریې په جنوب لویدیز کې له اردن سره د پولې په اوږدو کې په درعاس، سوایده او کوینتره ولایتونو کې نافذ شو. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د سوریې د جنوبي سیمې اوربند به د دې هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام وي.
امریکا د داعش ماتې، د سوریې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرستې، د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده.
په سوریې کې د اوربند د نافذېدو پریکړه د جولای په 1 د جرمني په هامبورګ کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د متحده ایالاتو، روسیې او اردن لخوا وشوه. ملګري ملتونه هم دا یو مثبت ګام بللی.
ملګری ملتونه تل د جګړې او نښتو د کمیدو هدف درلود. زه فکر کوم دا سم لوري ته یو ګام دی. مونږ هیله لرو چې د خبرو له لارې د سوریې په نورو سیمو کې د اوربند هدف ته ورسیږو.
د اسرائیلو صدر اعظم د دې اقدام هرکلی کړی.
اسرائیل تبرخ على افسکات ايش اميتي.
اسرائیل د سوریې د اوربند هرکلی کوي. خدا اوربند باید په سوریې کې د ایران د پوځیانو د ورتګ لاره خلاص نه کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دغه اوربند به له متحده ایالاتو او اردن سره په همغږۍ د روسیې د پوځي پولیسو لخوا څارل کیږي. کاغلی لاوروف زیاته کړه چې په دې اوربند کې د بشري مرستو رسول، د مخالفینو ترمنځ تماس او د اردن په مرکز کې د څار مرکزونو پرانیستل شامل دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی رمزي ازلودین رمزي د جمعې په ورځ د سوریې مرکز دمشق ته ورسېد چې د دوشنبې د سولې خبرو لپاره چمتووالی ونیسي.
مونږ د سوریې حکومت سره ژمنه کړې چې په څلورو مسلو باندې به خبرې کوو. مونږ به په سیاسي بهیر کې پر اساسي قانون او قوانینو باندې د تخنیکي مسایلو اړوند خپلو بحثونو ته دوام ورکړو.
د سوریې جګړه په 2011 میلادي کال کې د مظاهره کوونکو د خونړیو ځپلو نه پیل شوه او وروسته بیا روسیا او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پکې ښکیل شو. د ملګرو ملتونو په وینا د سوریې په شپږکلنه جګړه کې تر اوسه شاوخوا څه د پاسه 320,000 خلک وژل شوي او میلیونونه خلک بې ځایه شوي دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوري. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې ځایي مقامات وایي چې ورکړل شوي سیمه ییز پولیس له داعش او طالب وسله والو سره جګړه نشي ګټلی او په دې برخه کې له مرکزي ادارې نه مرسته غوښتې. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په پچیراګام کې حکومت درې سوه ولسی خلک د سیمه ییزو پولیسو په بڼه په وسلو سنبال کړي څو خپل کلي وساتي. خو ځایي خلک وایي په دومره خلکو له داعش او طالب وسلوالو سره جګړه نشي ګټلی. د پچیراګام په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو نږدې میاشت په پوره کېدو ده، خو تر اوسه د تورې بوړې په بره غاړه مرخانۍ کې له داعش وسلوالو سره په جګړه اخته دي. د پچیراګام ولسوال قاري اجرت الله وای د ګټلو سیمو ساتلو ته درې سوه سیمه ییز پولیس ورکړي، خو له دوی څلوېښت کسه په یوه بله ولسوالۍ کې خدمتې دي. هغه وایي که سیمه ییزو پولیسو ته قوي وسلې ورنه کړل شي نو په ټوپکو له داعش سره جګړه کول ګرانېږي.
حکومت ته غوښتنه کړې تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو هغه کومک زموږ سره نه دی شوی. هغه وسلې چې محلي پولیسو ته پکار دي هغه ورسره نه دي کړې. محلي پولیس د کمانډو وظیفه اجرا کوي خو هغه دغه ورته سره نه دی شوی. کومک
ځایي خلک هم له حکومت نه د ګټلو سیمو دایمي ساتنه او سیمه ییز پولیس په قوي وسلو سنبالول غواړي.
او موږ سره دغه مخکې دوی هغه ویشي دغه عملیات او موږ به اخره ورسره یو کامی پاتون دی او د سر به موږ هلته پوستین جوړو او کار به موږ حکومت نن رواجه مننه چې موږ ته وسله راکړي بې زره ته جوړ کړي سرحدیان راکړي رواجانه مخکې دوی وي شاته موږ یو نو دفاع به مې وایي خبره به مې وایي انتفاق به مې وي.
په پچیراګام کې د عملیات کوونکو ځواکونو مشر ډګروال محمد جان دریاب وایي تمه لري چې له داعش وسلوالو پاکې شوي سیمې به ولسي پاڅون کوونکي وساتي.
خیزشان راشي مزایونه سي مو خپل پیشنهاد وزارت دفاع ته راو او وزارت دفاع بس مو باندې امر کوي او چې باید تاسو څنګه وظیفه اجرا کوی څنګه وکوي.
د ننګرهار ولایتي مقامات وایي که اړتیا شي نو په پچیراګام کې به د ملي او سیمه ییزو پولیسو شمېره لوړه کړي څو داعش او طالب وسلوال مرګونی وځپي. اوس مهال د ننګرهار له پچیراګام سره سره په هڅ کمین او اچین ولسوالیو کې د حکومتي او غوس ملاتړ قواو عملیات روان دي چې حکومت پکې د ډیرو سیمو د نیولو او ګڼو داعش وسلوالو د وژلو دا وکړي. هغه چې لای د اسلامي دولت ډلې په تړاو څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوښت د ماشوم ادبیاتو ملي ټولنه جوړي. د دې ټولنې هدف څه دی او په څه رقم طرزالعمل به جوړیږي؟ د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد رسول باوري آشنا راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل.
د جلالتوال جمهور رئیس نوښت او د هغه روابطو او د هغه اړیکو پر بنیاد باندې چې جلالتوال جمهور رئیس د ماشومانو د کټګوري سره درلودي او لري دې ټکي ته پام شي چې باید داسې یو انجمن جوړ شي چې انجمن د ماشوم د ژوند بهیر داسې تنظیم کړي چې هم د ټولنې لپاره ګټور شخصیتونه وروزل شي او هم د ماشوم ژوند هماغه شي لکه چې اړتیا ده هماغه شي په معصومیت کې وساتل شي او دوام وکړي. اصلي هدف هم دا دی د دې لپاره هدایت ورکړی دی خپلو مسؤلینو ته چې دا به د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې انجمن د جوړېدلو او د فعالولو زمینه برابرېږي.
اطلاعات فرهنګ وزارت په څه رقم کاري طرز العمل باندې به دا ټولنه جوړي؟
لومړنۍ غونډه مو دایره کړه او په لومړنۍ غونډه کې مو درې مهمې پرېکړې وکړې. لومړی مو د انجمن د جوړېدلو لپاره د طرز العمل او یا مقررې د تدوین او تصویب پریکړه وکړل. موږ به مقرره جوړ کړو او دغه مقررې په رڼا کې به دغه انجمن د ایجاد او د فعالیت د دوام چارې تنظیموي. دومره فیصله مو دا وکړله چې ټول هغه مراجع چې د ماشوم د ژوند او د ماشومانه ژوند د بهیر سره رابطه ده د هغوی ټول دغه کنهادونه وي او که شخصیتونه د هغوی څخه به هیله وکړو چې هغوی راشي او خپل نظریات زموږ سره شریک کړي چې موږ څنګه د انجمن د انکشاف او ودې لپاره پروګرامونه پر مخ باندې بوزو. دریمه پریکړه مو په دغه مجلس کې دا وکړله چې موږ به د هغه ټولو امکاناتو د راغونډولو او یو ځای کولو فرصتونه پیدا کړو چې هغه د ماشوم د ژوند سره رابطه لري. ځینې نړیوالې موسسې دي، ځینې داخلي انجوګانې دي، ځینې هم اداري او دولتي موسسې او نهادونه دي چې د دې ټولو سره به موږ هم پروګرام هم آهنګ کوو او د یوې داسې مجموعې د جوړېدلو وروسته به موږ د انجمن د تاسیس اعلان کوو چې د ټولو خلکو نظریات، البته خاصتا د متخصصینو د برخې نظریات په دې کې شامل وي، او موږ به د دغه انجمن د جوړېدلو چارې پرمخ بوځو.
بله بله، باوري سب سره لدی چې د ماشوم ادبیات یوه برخه ده د ماشوم د ژوند، او شاقه کارونه د یو ماشوم د ژوند بله برخه ده. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې اکثره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي، یعنی د ډېرو ستونزو سره مخ دي، څنګه چې د حکومت پام د ماشوم ادبیاتو ته واوښت؟
موږ د ماشوم ادبیات یوازې د ادبیاتو په محدوده کې نه چړو، بلکې ادبیات د ژوند د یوه برخې په توګه موږ تعریفوو.
بله،
موږ چې کله د ماشوم ادبیات وایي، معنا د ماشوم د ژوند یو برخه. په دې ادبیاتو کې یوازې د ده د ښوونې روزنې او د ده د تربیې او تعلیمې خبره نه ده مطرح، بلکې د ده د روان، د ده د اجتماعي موقف، د ده د ماشوم د معصومیت درجه، دا ټول شیان به په همدې کې رانغښتل کېږي. او بالاخره موږ به په پام کې لرو چې دغه انجمن د ماشومانو د ټولو ناخوالو دپاره یا لږ تر لږه د حل لاره پیدا کړي، او که د حل لاره نشي پیدا کولی، لږ تر لږه دومره وکړی شي چې هغه مسیر برابر شي چې د دغه ماشومانو دغه حالت ته تغییر ورکړو.
بله، د ماشوم د ادبیاتو په نامه د یوې ملي ټولنې جوړېدل په افغانستان کې ماشوم ته کوم موقف ورکوي؟
لومړی خبره خو دا ده چې موږ غواړو د دغه انجمن د لارې څخه ماشوم ته هغه موقف ورکول شي چې د ده طبیعي او اجتماعي موقف دی. طبیعي موقف د ده د ژوند د سن خبره ده، او اجتماعي موقف د ده د هویت خبره ده. اوس موږ په دې پوهېدلي چې لړتواب جمهور رئیس همدې ټکي ته پام کړی دی چې زموږ ماشومان راتلونکي نسلونه جوړي، باید په خپل هویت پوه شي. د دې هویت باید د دې سبب شي چې د دغه ټولنې ټولو هغه ستونزو ته چې دوی په د ژوند په بهیر او د ژوند په مسیر کې ویني، هغو ته هم د رسیدګۍ توان پیدا کړي، او هم هغو ته متعهد پاتې شي چې موږ دغه ستونزې چې لرو یې دا باید حل کړو. همدا هویت د یوه اړخه چې دا اجتماعي موقف دی، او د ده سینی درجه چې طبیعي موقف دی، د دغو دواړو ګډ حالت پیدا کول به د دې انجمن اساسي او بنسټیزه موخه وي.
بله، ډېره مننه باوري صاحب، کورم ودان.
ژوندي اوسئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سو خبرونو لنډیز لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې نارضایتۍ او قومي بڼه غوره کړې ده. جمهور رئیس غنی چې د سارو انسجام په شلمه غونډه کې خبرې کولې، ویلي دي په افغانستان کې کړکېچنې او ژورې قومي نارضایتۍ موجود دي چې د تیر تبعیض او نه پاملرنې نتیجه ده. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لسګونو غړو او د کابل د خاري او شمیر اوسیدونکو نن د افغانستان د اوبو د بندونو په حق له د ایران د جمهور رئیس د وروستیو سرګندونو په خلاف مظاهره کړې ده. د جمهوری ریاست دویم رسیال خبرداري ورکړې ده چې سکال په افغانستان کې د کوکنارو کار او د اپینو تولید زیات شوی دی. د عراق حکومت د موصل په ښار کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړه کې خپل بری اعلان کړی دی. په یو خبر پاڼه کې چې د عراق د حکومت له خوا خبره شوې، ویل شوي دي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن موصل ته ولاړ، او هلته یې د عراق پوځیانو او خلکو ته د موصل د نیولو مبارکي ورکړه. د سوریه په جنوب کې نن اوربند ټینګو، دغه اوربند د امریکا او روسیې او اردن په منځګړتوب شوی دی. اوربند په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په انتخاباتو کې د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره د انټرنیټي امنیت په هکله د یو یونټ د جوړولو خبره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د پرونی ملاقات نه وروسته دا د ترامپ لومړی ټویټ و. د امریکا د بارنې چارو وزیر سباته کویت تزي، او هلته به هڅه وکړي چې د قطر او د خلیج د هیوادونو ترمنځ د شخړې د ختمولو د کوششونو سره مرسته وکړي، او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په غربي سواحلو کې د اور وژنې عمله هڅه کوي چې په ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ کړي.
خبرونه
قدر مون اوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیز پایته رسید پاتولاند شیبو کې د امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه پیلې کی اوریدلې مهیروي تر بیا خدای ماشه.